احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وای د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو د هغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیو کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنري یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښه ستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 15,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوصلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار د افغانستان په سطحه د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبې 12,000,000 امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبې د روسیې د مهماتو په وزیر مکې چاودنه وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیص سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یوه هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د ژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله چاودنه وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوې کوم ارتباط سره لري کنه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20,000,000 پورې کسانو ته روان کال د مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبرانه شدید دي، بی خبرانه سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورشتونو اټکل شوی. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار دی مهم دی.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو ځینو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتې دوه اندېښنه شولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی توانېدلې په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د محل په افغانستان کې 25,000,000 وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا محل په افغانستان کې 6,000,000 وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9,000,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادي رادیو ته ویل
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2023 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسان ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویشت د لپاره خوراکي توکي په ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي او زمونږ هدف دا دی، موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی، اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته سرش کړی وو او سوی د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغون کوي. د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې سپلې افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
From our sides again UN has been
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلې دی. لشک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولای شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړای شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهل دي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي جان جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي، دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوي پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاوه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته بیل شي. دوی ونې مخکې نشتې اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو مرکزی او جنوبی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. لتیرې وی اونې رئیس سیلونو د لسکونو افغانانو ژوند اخیستې او خلکو ته مالی زیانونه اړولې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپکړی او دغه پیښه کې پنځه نفره زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسېدلې دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسېدلې دي او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم پنځه نفره زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي او اووه نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت ته هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تروسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغله کوم مرسته تروسه نه لري کړی. زیات خلکو ته توانونه رسیدلې دي. زراعتي ځکه ممدغه عایدات دې دومره ځکه چې خو ټول ځکه لمنځ تللې دي.
لتیری وی اونې راهیسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګجوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، روزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لګ تر لګه څلوېخت نه مړ کړي او لسلو ډیرې ټپیان کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری. په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیدې او سیمې ثبت شوې.
د بولده کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې هو په داستان کې دی شي. په دې اړه په حس لرو
دا کیسه لکه تاریخ غوندې لیکل کیږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار دی، مهم دی.
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد د هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغونې سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې دیش نوي تاریخي آبدات او لرغونې سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیرش پورې تاریخي آبدات او بستاني ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دی، عینو قاریز نږدې پخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پرې لرغوني ابدات هم موجود دي. د دغه خبره په دغه تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه ابداتو چاغې د بد او خیم حالات سره مخ دي دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندار کې. خو کندار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحي او مقدس لرغوني ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او رجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دي خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبیداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او آبداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د گریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي آبداتو د تخریب او غصب دوه ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیرش تاریخي آبدی او سیمې ثبت کړې دي. بل لورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي آبداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی او بل مثال د په افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې د یو بل نښه ده. او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام آبدات بلکې د اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل د هلمند د لخکرګه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب سول په مدرسه باندې بدل شو او دا د وس خبره د نارنج باندې تخریب تر رسیدلې ده. لدینه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخه باندې کیندنی کیږي او ګویا فکر کیږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې د میسو د عینک په مورد کې ډیر جدي تشویشونه ستا د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کیږي. دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کی چې تاریخي مقامات افاده کی چې معنی پکې راسي. تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي اثار دی، تاریخي جین دی. دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا اوس ولبانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه او تاریخي آبدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي. دا خو دلته خلک نه اوسیږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په پلرغون پهنیز لحاظ دی 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 او ماخذ حیثیت لري لکه تاریخی معنی داسې دی لکه تاریخی کتابونه متون ارکیولوژستان یا لرغون پوهان ورزی ال تخپل چړنی کې یو دا یو 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 ماخذ دی د اخی د پاره او دویم دا کلتوري ارزښت لري نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي ځکه چې قندار لوی دښتې لري لوی ښار دی او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغې هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوې، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې جدي تشویش لرو او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې دا واقعیا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا ناخبرۍ کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوده کار دی. مګر که احیانا دا ناخبرۍ کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي چې تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کومه سي چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل سي دي کې ډېر زیات شیونه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران، مورخان، انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اورېدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې ړنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانی ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ و. دا هم د البته اداري و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه، ولې هغه تاریخي ارزښت چې ډېر مهم و متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه چې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته بیا توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قومندانۍ دفتر هم و په عینل کې، ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندرونه جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1492 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داوود وفا لیکله چې د ادبیاتو په هنزویو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسېږي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په کتاب کې راغون کړی دي؟
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دوی ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي، او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي. او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګنه ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سبک باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي، او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسه بوبخشی د سبت موضوع ته کراشو، مثلا دی ویشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړی دی، او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقی فکر ته وهڅي، مګر انقلابي او وروستي بدلونونو کې بیا دی حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تریواد دننه ژبه انقلابي شوې ده او دغسې یو ډول مترقی افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تریواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غني چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي راډیوي مجلې خبرونې ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خوله ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دې تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوځلې لکم سوز زور ته د انګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پوړانګوې ستا وړانګې لونګینه
لشیره بده کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورې دوه مخکي د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې لمخه به خبريالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به شریکولې چې هغه یې په هنري داستانونو بدل کړي. دوه لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړي چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نشول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړې وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي، خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي لاغلی غنی څخه واورو چې لدې سونز سره څه چم کاوه.
دغه برخه لږ مهارت ضرورت لري، خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یو معلومه موضوع کلیکای نو تاسو کیسه کې تصادف ګرځي او تصادف خپل کیسه له بیلابیلو اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم د یو لیکوال هنر ته لږ څه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو ځګوي چې کیسه له اصل څخه خداسې مهارت سره چې کیسه هم ځانمنه نشي، ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته خو د لوستونکو سترګې هم دي ته وي چې هغه تصادف دې داسې نه وي چې هغه کیسه اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیار کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب هیښوي، یعنی هر هیښوونکې پېښه، او دا حتمي نه ده چې تصادف دی. دغه پېښې چې موږ راخیستې دي د لوستې پېښې، ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف، او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم، په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقی چندانی نه لرو. البته په پخو زمانو کې خو مثلا د اشار خبري په ګډې د کلي خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څه د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانو یا کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب، زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چېرته د داستان مسلې تراشو، دا خو کېدیشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخی ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخه ته راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکی ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه کیسو ته راخستل، څومره شان مو ترې لري کول؟
نو وکه کې د فزر نه داسې فرمه نه مخ شوې چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې د فکر خداسي نه وي چې هغه منطق ته نظر لري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم. تاسو سره مخامخ شوی یا سید سره چې د منلو نو
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې موږ ته د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، په داستان کې موږ داسې موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی. هغه کله چې بېرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه غورځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر ده چې دا خپله دغه د
کیسه یا د ناروغي شدت مختخی. دا خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شی وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي. که دا چېرته په داستان کې راخلو په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته که راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګاره ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا اوریدلو پیښو هو به راخلي، لکه څرنګه چې نعمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب څخه په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دې کولو سودا مې اخیسته، څرنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیله لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مه همدا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید یو یا دوه یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نعمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په لیکلو په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته څخه مخامخ کیږو. دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستونکي دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسی فریک را وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې را وپاره. یو جمله د تاسو د یو کیسه وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه. یو څه ښکاره نه سو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما د هغې سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د قصې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصولو سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم، په رښتونې ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي، لیکل هم سخت شي، څرنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او بالکل، موږ د ټکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم ټکر دا و چې ځینې پیښې داسې وي چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په ټکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یوه میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړي وه. خو او خپل کله چې مورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځي ځای یو مچاپېروي او مخ او خولۍ ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې ټکرونا مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخ هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شي بیا نه غسې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کوم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم، تصویر کوم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیرېدو مثلا په خوست کې د ستاسو تر پروژې پورې وایم، په